څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایووا یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اغلی اوتنبایووا د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 24مه لمانځل کیږي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د اغلی اوتنبایووا د څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو اسمت الله ایرګاشیف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې دي. دغه ملاقات په تاشکند کې شوې ده. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې دي. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمې اتصال لپاره مهمې بللې دي. د ریل لارو د دغه پروژې لومړنی لګښتونه 5 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. وبش کورنۍ د تورخم او تېشت سپین بولدک تلاري افغانستان ته داخلي شوې چې ځینې خپل سیمه او یوشت مل نورې د کډوالو په جوړ شوی کمپونو کې میشته شوې دي. د پاکستان حکومت په 3 نومبر میاشت کې لاغه واده د دوی پټکو د سباندې ولس لکه بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج پریکړه وکړه. د روسي او پوځي الوتکه چې د راپورونو لمخي اوکراینی جنگي اسیران لښتول نن د روسي بلګروت سیمه کې لیدل ده. د ازادي راډیو روسي څنګه لیکلي چې په الوتکه کې د اوکراین 15 پیته اسیر سرتیري شپښتنه عمله او درې امنیتي ساتونکي سپارو. تر اوسه د معلومات نشته چې په پیښه کې څوک ژوندې پاتې دي او کنه. د بلګروت والی ویاخسلاف ګلدوف ویلي پیښه رامنځته شوې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوی ډګانو کې ښکاري چې یو پوځي الوتکه پر سمکل ویشي او لیو درانه شخ او چاودنې ورسته ترې لګای پورته کیږي. اسرائیلي پوځیان پر غزه تران کې خپل درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړ چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وشل شویو پوځیانو د بیر مراسم نیول شوی دي. فرانس پرس ارجنس لیکي چې د اسرائیلي پوځیانو د جګړې تمرکز د غزه تران کې پر خانیونو سیمه ده. د اسرائیل پوځ وایي د غزه د جګړې له پیله د دوی سرتیرو ته مرګونه ورس تیر دوشنبه و چې د دوی پټکو د ترهګرو په خلچکو بریدونو کې څلور وشتنه وشل شول. اسرائیلی پوځیان په غزه کې له حماس سختري ستالي سره چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولي په جګړه بوختي. خو ملګر ملتونه وایي د جګړې ډیر زیان او مخالکو ته رسیدل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوریدل شي. وړاندې خبرونه کې د یوناما د مشه روزا او تنبایو و څرګندونې لرو چې وای د نجونو د زده کړو پر ممانعت ټینګار به افغانستان نور هم منځوي کړي. ملګرو ملتو په افغانستان کې وچکالی ته شوره اندېښنه ښکاره کړي. په غزنی کې یو بسګر ازادي راډیو ته وویل
فصلونه نه کیږي او کوي کړو هم وچیږي بیرته وبو ورته نه رسیږي.
د هلمند د نوزاد ولسوالي اوسیدونکو هم خبرداري ورکړي.
موږ دا غواړو چې موږ د برخات 15 وتړي کدا 15 ور نه تړسي نو ټول ولسوالي به سکوت سی ولاړه به سی بار بس.
د غزنی په اندړو کې مو د شونځو یو حال اخیسته.
مکتب غواړو چې غواړو ترسي کتابونه خو
در دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشتي ځانګړي استاذې د افغان جنو او شوزو په زده کړو د محدودیت په اړه اندېښنه شي او د وضعیت افغانان لا ډیر زیانمنوي. روزا او تنبایو نن په یو پیغام کې چې یو نامه په خپل ټولنیزو رسنیو خبر کړی ویلي د افغان جنو زده کړه یوازې د لویدیځ یو دونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د افغان جنو او شوزو د زده کړو د مخنیوي لپاره ځوابګوی اوسي. جزئیات امید زهیر مل پراپور کې
د پهن نړیوال ورځ سره سم په افغانستان کې د جنو او خوزو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته په اشاره دیونامه مشر خبرداري ورکوي چې د اوسنی وضعیت دوام به افغانان لا ډیر ځانمانه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنې جلا کړي. روزا اوتان بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت خبر کړي، د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته لپام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه زیاته کړي له زده کړو د ټولو نجونو او ښځو محرومیت د دوام وړ نه دی.
د افغانستان جنو خوځو تاسو ته خبري از چې اواز نه یاس ملګری ملتونه ساسي ترڅنګ ولر دی او ساسي دراتونکو لپاره د عدالت غوښتنه او ساتنې ته دوام ورکوي. د اواز د لوی دي صحیح وادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو سازمان په غوروستي کانفرنس کې ګډون درلود چې د غوښتنې وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسولیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقونو د ساتنې او د لپاره کار وکړي. توسنی وضعیت دوام ټول افغانان لا ډیر ځانمنوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوری کوي. د یونام مشر ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو ښځو او نارینه لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده، ځکه چې د نوموړي له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یونام داسې مهال په افغانستان کې د نجونو خوځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 1500 ورځ چې د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تر څنګ یې 390 ورځ چې نجونې پوهنتون ته لتلو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لانه دی وړاندې کړی، خو دا پرېکړه یې د خپل مشر امر بللی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي، طالبان باید د میلیونونو نجونو او خوځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاس په سر نشي. خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي، نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرنس جوړ کړی. دې کانفرنس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابېږي.
تعلیم کد دین تعلیم دی، کد دین علم دی، کد دنیا علم دی، کد دینی علوم دی، کد عصری علوم دی، مزمز د معلومات مطابق دا کیفیت ډیر مخ په کمزوری روان دی.
وختره طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی حکومت نه یوازې دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت لګولې، بلکې تر شپږم ټولګي تعلیمي نصاب هم بدل کړ او تر څنګ د خونځوي پر ځای ډیر په مدرسو ته اړولې دي. هغه موضوعات چې د تعلیمي او تحصیلي نصاب د کیفیت په اړه هم اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې سرش کال ورشتونه خورا کم وریدلی او کده شمې پاتې نیمایي هم همداسې تیر شي سخت وچکالی براشي. د غي ادارې په خپل ایکسپانه کې ویلي چې وچکالی به په افغانستان کې پر اوبو لګولو کرنی کرنیزو محصولاتو او څړځایونو منفي اغیزې وکړي. تفصیل په دې راپور کې
په داتې حل کې چې د افغانستان په ډیری یخو سیمو کې لا هم د ژمي لومړنۍ واوره نه دا ورېدلې او ورښتونه هم نشته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې سرکال د پام وړ واورې نه ورېدلو لامل خایدا هیواد ډیره شدیده وچکالي تجربه کړي. دغه ادارې په خپل ټویټر په یو بیان کې چې 13 ورځې نه وخت خبر شوی ویلي چې وچکالي به په افغانستان کې د اوبو لګولو کرنی کرنیزو محصولاتو په څړځایونو اغیز ولري. وچا د غشان د وچکالۍ لامل له خپل اصلي مینو د خلکو د بیزای کېدو په اړه هم شدیده اندېښنه خودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له دی وړاندې د روان جنوري په اومه هم په یو راپور کې افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد بللی و. اوچا د وچکالۍ په دوام اندېښنه خودلې وه او ویلي و چې دا هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. اوچا روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې وه. په راپور کې راغلی و چې د اقلیمي بدلون لامل د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. یو شمیر افغان کروندګر هم وایي وچکالۍ سخت ځپلي او ورشيوي چې کروندې ونه کړي ځکه دوی په خبره فصلونه نه راشنه کیږي. د غزنی اوسیدونکو فرهاد ګلوای د ورختونو د نکې دل لامل اړشيوي چې کروندې ونه کړي.
بارانونه نشته، وچکالۍ ده، خلق د ولګي او د فقر او غریبۍ سره احتیاج دي. کار روزګار نشته، مزدوري نشته، ده فصلونه نه کیږي او کوي کرو هم وچیږي، بیرته اوبه ورته نه رسیږي، مالونه هم وږي دي، واښه نشته، ده د حکومت توجه هم نشته. ده دا که د حکومت توجه وای زموږ دغه مشکلات به یې که په پوره ډول نه وای په نیمه ډول خو به یې حل کړي وای.
د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ اوسیدونکي نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ورښتونو د نه ورېدلو له امله آن کاریزونه هم وچ شوي دي.
مونږ خو دغه زراعتي مځکې لرو او بس دا دوه کاله مونږ د مځکو نه هېڅ کوم خیر نه دی لیدلی د وچکالۍ له هغه نه. نو هیله کوو چې دغه حکومت یا مثال او مؤسسات مونږ سره یو څه همکاري وکړي. مونږ در بدره یو، بس نم کښت را واخیسته، نم حاصلات واخیسته.
د افغانستان ډیری اوسیدونکي چې د خپل ژوند چارې د کرنې او مالدارۍ له لارې په مخ وړي، وچکالۍ په ژوند مستقیم اغېز کوي. افغان کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې د اوبو د زیرمه کولو په برخه کې ورته واړه بندونه جوړ کړي تر څو د وچکالۍ پر مهال ترې د کروندو په برخه کې ګټه واخلي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو غوښتي چې د باران د ورېدو لپاره د استسقا لمونځونه وکړي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي د دفتر یا اوچا په وینا واورېدل چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله ممکن ګڼ خلک خپل کورونه پرېږدي. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ډیرو خلکو د وچکالۍ له امله خپلې سیمې سر له وسله پرېښي او ګڼ نور اوس خپلې غوټې سره ټولوي. دوی وایي که واکمن طالبان او نړیوال ورته د مرستې لاسونه ورنه کړي، دا ولسوالۍ به تشه شي. تفصیل په دې راپور کې.
اقلیمی بدلون د افغانستان په جنوب کې د خلکو پر ژوند ژوري او ناوړه اغېزې کړي. د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي د وچکالۍ له وجې خپلې مینې پرېښي او ځینې نورې بیا غوټې سره تړي څو له خپلې سیمې کوچ وکړي. وچکالۍ د اقلیمی بدلون پایله ده. د افغانستان د جنوب په ګډون ګڼ نور ولایتونه هم زیانمن کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي شاولی وایي
په تکلیف دغونی په تکلیف چې ودغه زاګي ته وس ولاړ شي کډی جن ورکو رښتنه خو مې دغه زاګي ګور دغه 15 پر وجری بم زکه ده. په دغه وجری بم زکه مر اوی معنی غنم جن وخت دا وچ کلیس خو په هغه وخت کې چې وبه 2 انچ 3 انچ دغه زاګي سم 15 خوراره مخیستې شپږ خوراره می مخیستې اته خوراره می مخیستې شل می مخیستې اوس که سره کې امام د 15 بیا منو نشته.
د هلمند شاوخوا واټیا سلنه اوسیدونکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري خړوبېږي چې اوس مهال وچکالۍ لګړو کسانو اخیستې دي او ځینې پاتې کسانی وازش په اورځي سبا کوي. د افغانستان په جنوب کې بزګران اقلیمی بدلون دومره زیانمن کړي چې په خوا په دغه ولایتونو کې پر 40 متره برمی وبه کولې، خو چې پر 140 او یا هم پر 150 په ډیر کم وخت کې بزګران وبه پیدا کوي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې بندونه دی ورته جوړ کړي او دې ته جوبه مهار کړي.
مر دغه غواړو چې دغه د فرحات بند چې راته وتړه چې خوشاله مر وبه پیدا مر نوزاد منځکا ټوله خرابه ده. خاده نه وبوسم سیسیم ویونه زاده شاوخوا ګرده کنډوډې سوي دي خاص وس وبه وای استي و جوړې ده له بارز بش کارونه سم دغه د فرحات بند چې مرته وتړه چې ډیر خوشاله.
نو مر دغه غواړو چې مر د فرحات بند را وتړې کدا بند را ور نه تړې سي نو ټوله ولسوالي به سکوت سي ولاړه به سي بار به سي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې اکثره هغه سندونه، نهرونه او ویالې وچسوي او یا یو به کمی سوي چې په خوا به خلکو د څښاک او کرنې لپاره ترې ګټه اخیستله. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د ځمکې سره کافي اوبه لري، خو دا چې سمینه مدیریت کیږي خلک او ځمکې له تندې سره مخامخ کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکې تر دې چې بنړیواله مسله راواخلو، د غزنی ښار ته به مخه کړو. د غزنی ښار د سړکونو د غاړو د چراغونو د جوړېدو چارې پیل شوې. ښاروالۍ د هڅې شروع کړې دي. نور په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړې دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال سي. هغه زیاتوي د 2 میلیون افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دوی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دغه پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح سوه د عمومي شارا تنویر ده چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټول شارا تنویر ده، لګښت ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیونه افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمېر اوسېدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په موخه د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کېنول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندیشنې ورتای.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر غزې ترنګ د اسرایلی پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وشل شوې دي. د غزې د عامې روغتیا وزارت د بریدونو د قاهرې خبرو سره چې د اوربند په هدف پیل شوی په ټکر کې بللې دي. بل لور ته هم اسرائیلیان په غزه کې د خپلو وژل شویو سرتیرو ویر کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه ترنګ کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرائیلی پوځیانو د خان یونس سیمه د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړې ده. فرانس پریس خبری آژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغه سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکو او بې ځای شوي کسان ژوند کوي. دغه سیمه کې د تخلیه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکو د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریزه ډلې چې اروپای ټولنه او امریکا ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې د 2 نیټې بریدونو اصلي طرح بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیانو وژل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرایلی پوځیانو د 13 شپې په هوایی بریدونو کې 125 تنه وژل شوې دي. د غزې حکومت اسرایلی پوځ تورنوي چې په زوره لسګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفح بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اسرایلو د جګړې له پایله په غزا کې 25,490 تنه وژل شوي چې اویا په سلو کې ښځې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لسګونه زره نور ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس آژانس د ملکیانو همدې مرګ ژوبلې ته په پام وایي چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرایلیانو له خوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزه کې د تیرې دوشنبه په ورځ د حماس په غلچکیو بریدونو کې 24 اسرایلی سرتیري وژل شول چې اسرایلی چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرایلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند او د يرغمل شوو اسرایلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادله د یوې بلې هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. له دې خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهره ته رسیدلې او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندې زنو بحث کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. د کونړ په چاپی درې ولسوالۍ کې د ګوربزو او وډیرو قومونو ترمن سل کلنه دښمنی د قومونو او دینی عالمانو په ګډو هڅو پایته ورسیده. د سیمو اوسیدونکو وای په دغه اوږده دښمنی کې دواړو خواو ته ګڼ کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چاپی درې ولسوالۍ کې هغه دښمنی پایته ورسیده چې پوره یو پیړۍ د دوه قومونو وډیرو او ګوربزو وګړو د یو بل وژلو په سیټو پکې ګرځولې او په دې کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوختی وه. د کونړ سرپرست والی مولوی قدرت الله ابو حمزه د یادو قومونو ترمنځ د روغې جوړې غونډه کې له قومي مشرانو، دینی عالمانو او ولسونو وغوښتل چې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د پای ته رسولو او امنیت راوستلو کې ورسره همکاري وکړي. د چپی دری ولسوالی قومی مشر حاجی نصر الله خان صافی ازادی رادیو ته ویل د ګوربوزو او ودیرو سل کال وړاندې د غر او زمکی پر سر دښمنی پیل شوه به چې دواړو خواو تر اوسه په یو بل بریدونه کول او څو ورځې وړاندې هم پکې دوه تنه وژل شوي وو. خو اوس دوی په دې بریالي شول چې یا د دښمنی پر دوستۍ بدل کړی.
په دې موضوع چې په دې جنجال او پټ کار لري طرفات انساني شوی او مالی سلو کالو کې د وطن د غرونو دینو الحمدلله د پرزا او خو سره د دوړو قومونو مساوات قوم په مزيري تو په ورور غلوي په ایت اور سي یو کړه د دښمنی او مشکلات.
د نوموړي ولسوالي یو بل وسیدونکو محمد طاهر صافي په دې خوختې چې قومونه یې لوی وګدی دښمنۍ بهر شول. د هغه په وینا چې یاد دښمنۍ لامل یې چې کوم ستونزې ګاللې هغه پای ته ورسېدی اوس په سره د ورونو په څیر ژوند کوي.
کې دوړه طرف سره ډېر کرته نه خته او مشکلات را منځ شوی چې دوړه طرف مړ هم پکې شوی. دغه موضوع د مساوات شورا او د علماو شورا په هماهنګي او منډه ترډ باندې حل پسل شول. ډېر خوشاله او د امن په وجا کې دغه موضوع حل پسل شول. موږ ټول قومونه ولسونه ځوانان د دې فیصلې نه ډېر راضي یو.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې د صافی قوم د دوه مهمو شاخونو ترمنځ د یوې پیړۍ دښمنی په داسې حال کې پي تر رسیدي چې د کونړ په ګډون په غنو نور ولایتونو کې د تورته زیاتې خپل منځي دښمنۍ شتون لري او هر ورځ په کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاوړي.
د غزنی اندړو ولسوالی په جوی چار سیمه کې د شونځي د نشټوالي له عملن جونې اولکان په یو دیني مدرسه کې زده کړې کوي. غزنی د افغانستان لاغو ولایتونو څخه یو دی چې دلته د سختو جګړو او ناامنۍ له عمله پکې د جمهوریت په وخت شونځي نه دی ودان شوی. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اندړو ولسوالی په جوی چار سیمه کې دلته په جماعت کې د دینی مدرسې د طالبانو ترڅنګ یو شمیر جنې هم په زده کړو کولو بوخت دي چې خپل کورنی رنگین کالي اغوست دي. شاوخوا لس کلنه طاهره هم دلته د زده کړو کولو په مخه راغلي. دا وایي نه کتاب، نه قلم او نه ښوونځی لري. موږ ته د ښوونځی جوړ سي چې دغه نجونې معلمانې، ډاکټرانې او یا انجینرانې سي. دا دغه جنو شمیر شاوخوا سلوتنو ترسیږي.
موږ غواړو چې د کلي اغوړین جنې بیا تعلیمه پاته نشي. نو یو غوته نشنه توبجه کې د اول سیم لپاره جای ورکړل او د فرضوبجه کې د دوم سیم لپاره جای ورکړل.
شاوخوا تلسکلن محمد عارف دلته په دینی مدرسه کې شاګرد او په دغه ښوونځي کې استاد دی. نو مولای وای د مدرسې استاد او محتمم د کلی د مشرانو په مشوره وکولای سول چې د هلکانو ترڅنګ دلته د انجنوز د کړو لپاره هم زمينه برابر کړي. خو لبه د مرغ چې د غنجنه هیڅ درسي مواد نه لري. په لومړي سیم کې نورانی قاعده او په دوهم سیم کې د الف لام سپاره ورته وایو.
دا ته اوس خالد نورانی قاعده وای او خطنه لیکي شستانو یو شیم نسته کتابونه نسته چې د تعلیم تربیه له خوا مسر دي ته کتابونه ورکړ سوی وای بکسونه ورکړ سوی وای قلمان ورکړ سوی وای کتابچی ورکړ سوی د ته شی ورکړ سوی نه دي دلته چې د انجینر غوښته سوی د دې جوچار د مدرسې مولوی احمد صاحب په مثال همکاري باندې د انجینر په شفقت په خاطر
مولوی عبدالغنی بیا دغه مدرسې مدیر او استاد دی. نوموړی وایي د کلي له مشرانو سره یې خبره شریکه کړه چې باید دغه نجونې هم دلته جومات ته د زده کړو لپاره راسي تر څو هغوی بې تعلیمه پاته نه سي. خو له بده مرغه چې دلته ماشومان په ځانګړې توګه نجونې په ډېر بد حالت کې زده کړې کوي، هیڅ درسي اسانتیاوې نه لري،
اتاقونه نه لري. اوس موږ سره مشران طالبان دي، هغو اتاقو کې دا کوچنیان راسره کېنولي او د دې خو باید سمپنه او اتاقونه دا سره جلا وي. کوم اناس دي د اناس طبقه اتاقونه ځانته شي، کوم بلیکان چې دي د دې اتاقونه باید ځانته جوړ شي، او د هغو درسي مواد باید پوره وي، قلم ولري، کتابچه ولري، کتاب ولري، هر څه باید ولري. دغه ستونزې نو لرو.
د دغه مدرسې په اتاقونو کې بیا کوم عمره الکان هم عصر زده کړې کوي، خو هغه هم د درسي موادو لکه مرسر مختی
نه مکتب له خاطر او دی لارې دی لري کې دوه خاطر هغه له سبقونه محروم دي.
عثمان غنی په جوی چار سیمه کې یو قومي مخاور دی. دی وایي دلته خلک غواړي چې په خپلو لونو او زامنو تعلیم وکړي، خو له بده مرغه چې په نږدې سیمه کې د انجونو او وړو هلکانو لپاره ښوونځی نه لرو. د پوهنې ریاست موږ ته د انجونو او هلکانو لپاره جلا جلا ښوونځي جوړ کړي.
دغه سره کلاس دغه هم دلته د مدرسې د طالبانو په جای کې یا په جومات کې سبقونه وایي. دا جای ته ضرورت لري، کتابچې ته ضرورت لري، قلم ته ضرورت لري. که دا خلک له موږ سره همکاري دي دی وکه چې موږ ته یو مکتب منظور شي، دوه مکتبه منظور شي. د موږ ماشومان جنکان هم بې مکتبه دي، بې درسه دي، له تعلیمه پاتې دي، او ماشومان هم واړه چې هغه رسیدګي نه شي کولای مکتب ته، هغه هم دغسې پاتې دي.
ښاغلی عثمان غنی زیاتوي یوازې جوی چار درې سوه کور دی، نو دلته به څومره ماشومان وي؟ همداسې د نورو کلو ماشومان هم دغه مدرسې ته راځي. دی وایي له موږ څخه د سردې لیسه شاوخوا درې کیلومتره لرې ده، نو زموږ واړه ماشومان او نجونې نسي کولی چې هلته لاړ سي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دلته ګڼ شمېر ښوونځي جوړ کړي. د پوهنې ریاست ویان صبغت الله احمدي
د غزنی ولایت پوهنې ریاست په راتلونکي کې انشاءالله تنه اندړو تنه د مرکز په شمول ټولو هغه لرو پرتو سیمو ته چې شاګردان رسیدګي نسي کولی هغوی ته نوی تعمیرونه جوړی او د درس زمینه ورته برابروي.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته د سختو جګړو او نامنیو له امله ډیری سیمې ښوونځي نه لري چې ماشومان نجونې او هلکان یې له زده کړو لرې پاتې سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام. زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته وروره، وظیفه نسته، دندې نسته، بیکار بیکاری د وروره، د یو خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری د وروره، د بلې خوا ستړیا وي چې یوه ګولانه پیدا کیږي. او دی وایي د افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلی، داسې په کاروبار په یو ور ګوله ډوډۍ پسې وروره آریان چې د کومې خوا یې کو که ورسه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل ک ورور ایوا پلا را تا وای تا چیرې جنگ دلې د چاندوال څه جکړي دا ټول خجات نه کوي نه جنگ دل بس داغه دی وای موږ ګورو ته عام شمول کړي دی ټول پکښې دی ورور تر دې ما سه و بل څوک نسته پکښې کې بس داغه دی نو یو کار کې سب جرات پیدا کی ټول ځوانان لاړ ورور د افغانستان و تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وږي موږ دا وسه دی د خپل بیا ناری راتوي کارداري بنځ کې خپل افغاني راتپورته کړي دی.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو د هر څمره چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي، ټوله طالبان خپل پشه کوي، خوار او غریب ته هیڅ هم نه ورسېږي. نام ستاسو بس ماج د غریب په نامه روان دي، روان د طالبانو جبهه ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ردو سلام نیکیلی احترامات تلوانی کوم. د ایران څخه خبر کوم. د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلن کیږي. تاغه د مدرک خلک چې دی ویني سره د مرز کوي، د مرز خو خیر دی وی او ډبوی نو ډیر ځله مرز سره کوي. زموږ ژغ دی د افغانستان خلک واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری دی خاورې سره وباسي. دا ډیر ظالم خلک دي، ظالمانو ظلم مرز سره کوي، ظالمانه خلک دي. دا زموږ ژغ واوري. خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لږ وروسته په څلور نیمو بجو لنډ خبرونه لرو، خو یادونه وکم چې تر لنډو خبرونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د نورو مطالبو ترڅنګ دا واوري چې د کوکنارو بدیل معیشت په بدخشان کې ستونزمن دی او بزګران غواړي چې یو څه باید پیدا کړي چې د کوکنارو په ځای وکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه.